آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو دوم پښتو خبری خبرونه اوریدو ته ستړي مشي ځان او شابه شنایم روان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه او د خبرونو سرټکی لرو. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه سبا پیل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی هم پکې برخه اخلي. په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد څلور ورځنی د واکسین کمپاین پیل شو او امریکا، جنوبی کوریا او جاپان د کوریا د ټاپو وزمې په سر نظامی تطبیقات کړي دي.
ملګری ملتونه وایي چې داعش د خپلو فعالیتونو ساحه اوس د افغانستان و ولایتونو ته غځولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې روان کال اگست میاشت کې 15,500 افغانان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورسته اوري. اوس تر تاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د نړۍ مشران سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون لپاره د امریکا د نیویارک په ښار کې راټولېږي. د سګنې غونډې مهم مسایل د شمالي کوریا اتمی پروګرام او په برما کې د روهنګي مسلمانانو سره تشدد دی. د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی برخه اخلي چې حرکت یې کړی دی. افغان حکومت تمه لري چې د نړۍ او سیمه د هغو هیوادونو پر ضد غوڅ او پرېکنده دریز ونیسي چې د ترهګرۍ نه ملاتړ کوي او د ترهګرو ته یې په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړی وي. د خبر تفصیل د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان اوري.
د ارګ په وینا د ولسمشر وینا تر ډیره سیمې او ځینو هیوادونو ته د ترهګرۍ په ګواښونو ورټوله ده. د ولسمشر د وینا مرستیال د واخان میناپال وایي افغان حکومت له سیمې او نړۍ د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پریکنده دریز غواړي.
د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ایز او نړیواله همکاري باور لري او د افغانستان جمهور رئیس بالته د ملګرو ملتو د دوایمې ناستې ګډونوالو ته د تروریزم له امله د اورپیشو ګواښونو په اړه باندې د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر همکارۍ باندې وټغید.
سیاسي څیړونکي بیا وایي چې افغان حکومت ته دا یو موقع ده چې خپل نظر نړۍ ته له دې ناستې ورسوي.
د افغانستان د هوایي ځواکونو تر سلو زیات منصوبین په امریکا، چک جمهوریت او متحده عربي اماراتو کې په زده کړو بوخت دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای چې د غزواک پر تعلیم او تجهیز د کلون را په دی خوا کار شوی.
موږ اوس په د امریکا په متحده ایالاتو کې د سلو څخه زیات پیلوټان او تخنیکران لرو چې هلته درس وي. په اماراتو کې هم کافی پیلوټان او تخنیکران کشافان لرو او د چک په جمهوریت کې په پراګ کې موږ هم هلته ښوونه روزنې لاندې دي درس وي. یعنی د پیلوټانو د پرسونل پاکله موږ مشکل نه لرو.
د امریکا حکومت اعلان کړی چې راتلونکي ونی د افغانستان هوایي ځواکونو ته د بلک هاک هیلیکوپټرې ورکوي. بلک هاک به د روسیې M1 هیلیکوپټرو ځای ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې د روان عیسوي کال په داګست په میاشت کې د جګړو له امله 15,500 افغانان د خپلو سیمو نه بې ځای شوي دي. دغه رپورټ چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی دی پکې راغلی دی چې دغه شمېر افغانان په 15 ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو له وجې بې کوره شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د روان هجري شمسي کال تر پایه د افغان پولیسو د عامه نظم او سرحدي ځواکونو تشکیلات د کورنۍ چارو د وزارت نه دفاع وزارت ته ورکول کیږي چې په همدې سره بعد په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې مسولیت هم د ملي اردو په غاړه واخلي. پاکستانی چارواکونو په ټول هیواد کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړ. په پاکستان کې د ګوزن ناروغي د محوې د ملي پروګرام مسول ډاکټر رانا محمد صفدر ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د واکسین ورکولو په دې کمپاین کې به شاوخوا 2,50,000 واکسیناتوران برخه ولري او په ټول هیواد کې به ماشومان ته واکسین څاڅکي ورکړي. کمپاین د څلورو ورځو لپاره د یو ټولو هغو ماشومانو ته به ورکړ شي چې عمرونه یې د 50 کالونو نه کم دي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزنډ ناروغي شته ده. د هند حکومت وایي د برمانه هند ته په کډه شوو روهنګیي مسلمانانو کې ځینې افراطیان هم شته دي چې شاید دغه هیواد امنیت ته خطر پېښ کړي. د هند سترې محکمې نن د دوه هغو روهنګیي مسلمانانو غوښتنې واورېدلې چې له هغه هیواد څخه یې د روهنګیي مسلمانانو د کډوالو د ایستلو د مخنیوي په اړه کړې وه. د قضیې مدافع وکیل د هند حکومت دا پریکړه تبعیض پرونکې وګڼله او ښایي او ویل چې ښایي په هند کې د مسلمانانو په ضد حساسیت راوپاروي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلی دی چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ګواښونه هغوی نه ویروي. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
آیت الله خامنه‌ای په 1994 لمریز کال کې د ایران او متحده ایالاتو په شمول د نړیوالو قدرتونو سره د لاسلیک شوې موافقې په اړه د امریکا سره د شخړې د راپورته کېدو او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو وروسته خبرداری ورکړ.
در قضیه برجام هر حرکت غلط
د برجام په قضیه کې به د متجاوز قدرت هر غلط حرکت د ایران د اسلامي جمهوریت لسخ عکس العمل او غبرګون سره مخامخ شي. په ښکاره توګه د ښاغلي خامنه‌ای اشاره هغه موافقې ته وه چې د اوباما د حکومت په دوره کې لاسلیک کړې وه. خارجه وزیر ټیلرسن د یکشنبې په ورځ د سی بي اس تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د تخنیکي نقطه نظر خو ایران د اټومي موافقې غوښتنې عملي کړي، د لاسلیک شوي سند له روحیې سره سم رفتار نه کوي او په مخکیني تعامل کې بدلون نه دی راغلی. متحده ایالاتو د خزانې وزارت د پنجشنبې په ورځ پر ایران باندې د ځینو بندیزونو موده وغځوله او د نورو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. سپین ماڼۍ خبرداری ورکړ موافقه به فسخ کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د برتانیې د دفاع وزارت وایي په قطر یې د 40 ټایفون جیټ الوتکو د خرڅولو تړون لاسلیک کړی دی. دغه تړون پرون د یکشنبې په ورځ د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن او د قطر د دفاع وزیر خالد بن محمد العطایا ترمنځ لاسلیک شو. د برتانیې د دفاع وزارت د الوتکو مجموعي ارزښت نه دی یاد کړی، خو د اقتصادي چارو کارپوهانو ویلي دي چې ښایي د ټول تړون ارزښت 1.5 میلیارد امریکایي ډالر وي. د لندن په اورګاډي کې د بم چاودنې په تړاو چې دوه مشکوک کسان پولیسو نیولی دي، یو 30 کلن عراقي مهاجر او دویم 20 کلن سوریایی دی. پولیسو او مطبوعاتو ویلي دي چې دغه دواړه کسان په کم عمر کې برتانیې ته تللي ول او هلته یوې برتنوي کورنۍ غټ کړي دي. پولیسو دواړه مشکوک کسان د تروریزم د قانون له مخې بندیان کړي دي او پوښتنې ته کیږي. وروستۍ خبر دا چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د کوریا د ټاپو وزمې په سر نظامی تطبیقات کړي دي. په دې تطبیقاتو کې د درې وړو هیوادونو لسګونه جنگي الوتکو برخه اخیستې وه چې په وسلو هم سنبالې وې. د امریکا پوز ویلي دي چې دغه تطبیقات د شمالي کوریا د تازه بالستیک توغندي د ازمایښت په ځواب کې منظمه دوه اړخیزه قوت ښودنه ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکو په جنوبي کوریا کې د انداخت په یوې ساحې ډزې هم کړې دي او په دې سره یې د حمله کولو لپاره خپله وړتیا ثابته کړې.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په درشل کې افغان حکومت تمه لري چې نړۍ او سیمه د هغو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پریکنده دریځ ونیسي چې د ترهګرۍ نه ملاتړ کوي او ترهګرو ته یې په خپلو هیوادونو کې ځای ورکړی دی. بل لور ته سیاسي څیړونکي او محصلین بیا په دې تمه دي چې ولسمشر غني دې نړیوالې ټولنې ته دا ذهنیت ورکړي چې د ترهګرو په ملاتړو هیوادونو خپل فشارونه زیات کړي. رحیم ګل څاروان په همدې اړه رپورټ لري.
د ولسمشر مانی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه له ترکمنستان د امریکا په لور خوځیدلې او سبا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی په لومړۍ ورځ به خپل وینا واوروي. د ارګ په وینا د ولسمشر وینا تر ډیر سیمه او ځینو هیوادونو ته د ترهګرۍ په ګواښونو ورټوله ده. د ولسمشر د بیان مرستیال د وخان مینپال وای افغان حکومت له سیمه او نړۍ د ترهګرو د ملاتړو هیوادونو په وړاندې غوڅ او پریکنده دریز غواړي.
د افغانستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ایز او نړیوال همکاري باور لري. او د افغانستان جمهور رئیس بلته د ملګرو ملتو د دوایم ناستي ګډونوالو ته د تروریزم لامل د اورپی شو غاښونو پاړه باندې د سیمیو نړۍ د هیوادونو پر همکاري باندې وټغید.
سیاسی سیون کی بیا وای چې افغان حکومت تدایو موقع ده چې خپل نظر نړۍ ته ل دیناستي ورسوي. د کابل پانتون استاد پوهان نصر الله ستانگزی وای ملګری ملتونه دي د خپل منشور لمخې په افغانستان کې د هر ډول جګړې زو فعالیتونو مخه ډب کړي. استاد ستانگزی په دې باور دي چې نړۍ به په یو خلنې وي، خو دا افغان حکومت یو موقع ده چې خپل نظر ټول نړۍ ته وړاندې کړي.
فکر نه کوم چې ټول یو خلې، اما په یو شی باندې به ټول یو خلې چې افغانستان د تروریزم ښکار ده او د افغانستان امنیت د دې سیمې او نړۍ په امنیت پورې تړاو لري. طبیعي ده چې دوی هر یو خپل منافع پکې ګوري. له بلې خوا نه دې ته باید پام ولرو چې دغه غونډه د خپلو افکارو د خپلو غوښتنو ډېر ښه ځای ده. دا توقع نه باید وشي چې دا غونډه به وکړی شي په خپل پایله کې داسې یو نتیجه موږ ته راکړي چې هغه مطلقه سوله دلته راوړي، اما یو ښه فرصت ده. دې فرصت نه باید د افغانستان دولت استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون ځینې محصلین که څه هم د ملګرو ملتونو دوه ویومه ناسته یو موقع ګڼي، خو ځینې بیا وایي چې په داسې غونډو کې وار وار برخه اخیستل شوې خو عملي ګټه یې نه ده کړې.
افغانستان د دویم سوریا په بدلیدو په حال کې ده، نو دغه د جنگ د مخنیوي لپاره باید د منګر رئیس جمهور داسې یو کار وکړي چې د نړیوالې ټولنې پام په رښتینی ډول د افغانستان دغه وضعیت تر واړوي.
نو داسې غونډې خو ډېرې شوې دي، خو موږ ته ډېرې توقع او ډېرې غله روي، خو بیا په عمل کې موږ کوم داسې څه نه دي لیدلي.
واک ته له رسیدو وروسته دا د ولسمشر په توګه د ولسمشر غني لومړی سفر دی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون په موخه کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. ملګری ملتونه وایي چې داعش د خپل فعالیتونو ساحه اوس د افغانستان و ولایتونو ته غځولې ده او لا زیاتې خاورې د نیولو په خاطر د دوامداره جګړو له امله 50,000 ملکیان له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي. د اسلام آباد نه به د امریکا غږ خبریال ایاز ګل رپورټ غټ ټیکې تاسو سید سلیمان شاه در واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په باب خپل تازه رپورټ کې ویل چې د داعش د خراسان ولایت څنګه تیر کال یوازې په یو ختیځ ولایت یعنی ننګرهار کې فعالیت کاوه، خو اوس یې په اوو ولایتونو کې د فعالیتونو ساحه پراخه شوې ده. دا نړیواله اداره وایي که څه هم چې د حکومتي قواوو او طالبانو ترمنځ څه کال په جنگ کې د پاملرنې وړ زیاتوالی او شدت راغلی، د داعش د خراسان ولایت حملې هم څه کال دوه چنده زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې داعش 230 حملې وکړې، په داسې حال کې چې د امریکا پوځ او د افغانستان د حکومتي چارواکو لخوا بار بار ادعا شوی وه چې داعش یوازې د ننګرهار او د کونړ ولایتونو په څو لرې پرتو غرنیو سیمو کې موجودیت لري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلو چې سکال د ائتلافي قواوو په بمباریو او د ټریریزم ضد نظامی عملیاتو په نتیجه کې د داعش په سلګونو وسلوال وژل شوي او د فعالیت ساحه یې کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر چې د OCHA په مخفف نوم یادیږي په خپل رپورټ کې وایي چې سکال د جنگ په نتیجه کې له 50,000 نه زیات ملکیان بېکوره شوي دي. دا رپورټ وایي چې تېره میاشت طالبانو له حکومتي قواوو سره په اتو ولسوالیو کې جنګونه وکړل او دوو ولسوالیو مرکزونه یې ونیول چې یوازې د هلمند د ولایت د قلایزال او د سنگین ولسوالۍ مرکزونه بیرته نیولې دي. رپورټ وایي چې د درندو جګړو په دوران کې ائتلافي قواوو د طالبانو د حملو د شنډولو په خاطر هوایي بریدونه وکړل او تازه دم عسکر او پوځي اکمالات یې د جنگ جبهات ته ورسول. په دې رپورټ کې خبرداری ورکړل شوی چې د جنگ لپاره د نورو امریکایي عسکرو په اړه د لیګولو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ دروستۍ فیصلې له امله به په جنگ کې شدت راشي او شاید چې د ملکي تلفاتو کچه هم لوړه شي. په رپورټ کې په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ باندې له دې امله انتقاد شوی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې د ملکیانو د وژل کېدو ذکر نه کوي او نه د موضوع ته تر اوسه پورې څه اشاره کړې ده. د نظامی عملیاتو اختیارات یې خپلو پوځي قوماندانانو ته وسپارلې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي چې د هغو هوایي حملو په اړه باید تحقیقات وشي چې سکال د اګست په 18 او 19 وشوي او د ښځو ماشومانو په شمول پکې 28 کسان ووژل شو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان ایسوي کال په اگست میاشت کې د جګړو له امله 15500 افغانان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. بې ځای کېدو په لاملونو او دغو کورنیو ته د مرستو د رسولو په څرنګوالي مو د مهاجرینو وزارت له مرستیال احمد ولي حکمي سره مرکه کړې. هغه په پیل کې دا پوښتنه ځواب کړې چې بې ځای شوې کورنۍ اکثره د کومو سیمو دي؟
بله بله، معمولا ارقامو کې یو لږ څه تفاوتونه وي، خو مجموع کې ارقام سره نږدې دي. مونږ تاییدوو دغه ارقام، دغه ارقام د مونږ د وزارت سره په تفاهم برابرېږي. سروې کې د مهاجرینو د وزارت پرسونل برخه لري او شریکه باندې دا کار کوي. دا سوالی شم چې دغه کسان چې بې ځای شوي دي، دوی د مختلفو ولایاتو دي، د تخار، کندز، بغلان، فاریاب، روزګان، سرپل، زابل او بعض نور ولایتونو څخه دي.
د دې کورنیو د بې ځای کېدو علت څه ښودل شوی؟
تاسو معلومه ده چې اصلي عمل د بې ځای کېدو نامنی او طبیعي حوادث دي. سږ کال مجموع کې تاسو ویل شم چې 2018 کال تر اوسه چې موږ سپتمبر میاشت کې قرار لرو، تقریبا 15000 فامیلونه بې ځای شوي دي. او عامل همدغه دي چې ما تاسو ته وویل ذکر.
بله، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر تازه رپورټ چې خپور شوی دی او کوم ارقام چې ذکر شوی دی، دا د تیر وخت په پرتله بې ځای شو کورنیو ارقام ډیر ښه کلک
مطمئنم تاسو ویل شم چې ورځ پر ورځ امنیتي حالات ښه کیږي. د ارقام لکه ښه د تیرو میاشتو ډیر وختونو په پرتله د ارقام کم دي، ان شاء الله ورځ پر ورځ کمېدو ده. مونږ ملمن یو چې د ارقام بخي ټیټ شي او ګراف خپل لاندنۍ سطح ته ورسیږي.
دا خو به ځای شو کورنۍ ته د مهاجرینو وزارت د مرستو په برخه کې څومره رسیدګي کړي؟
د مهاجرینو وزارت د همغږۍ مسولیت لري، خو خوشبختانه خپل رول تر هده پورې و په سمه توګه ادا کړی. تر اوسه پورې مونږ مجموع کې 350000 کورنیو سره بشري کومکونه ترسره کړي دي، چې دغه کې ان اف آی او غیر ان اف آی دي، یعنی غذایي مواد او غیر غذایي مواد شامل دي.
بله، دا به ځای شو کورنۍ چې کوم ارقام ذکر شو چیرته میشتي دوی؟ زه مشخص شوه دی چې بې ځای شوی کورنۍ به چیرته زی او د مرستې په څه رقم به دوی ته ورسیږي؟
متاسفانه موږ کوم ځانګړی ځایونه ورته نه لرو، خو په هر ترتیب کله کله بعضې حالاتو کې چې مثلا د بې ځای شو شمېر زیات دي، دوی راځي. موږ بعض ځایونو کې مثلا د خوندز په حادثه کې یو څه بې ځای شوی موږ درلودو، چې حتی تخار ته لاړ، تخار نه نږدې مزار شریف ته، بالاخره کابل ته ورسېدو. په دغه حالاتو کې موږ ورته یو صاحب تعین کړو چې دغه ساحې نه د حالاتو څخه کېدو سره بېرته خلق خپلو ځایونو ته لاړ. مونږ اکثر نه ته اکثر ته سرپناه هم برابرې کړې دي، چې زه تاسو ویل شم چې مجموع کې مونږ 350000 کورنیو سره تر اوسه پورې مرسته کړې.
بله، د مرستو د رسولو په برخه کې هغه څوک چې مستحق دي واقعا بې ځای شوي دي او مرستې ته اړتیا لري، څنګه هغوی خبر شي چې د مهاجرینو وزارت په دې برخه کې دوی سره مرستې کوي؟ کومه ادارې ته چیرته لاړ شي؟
مونږ په هر ولایت کې د بې ځای شو لپاره د مونږ نمائندګي موجود ده. مونږ ریاستونه لرو، په هر ولایت کې امیرتونه لرو، خصوصا هغه ولایت چې تقریبا لوی ولایتونه دي هغه کې ریاستونه لرو. او د دوی له طریقه مونږ د بې ځای شو د پالیسي په اساس د دوه ریاستونو نه وروسته مونږ ورته رسیدګي کوو. دوه ریاستو پورې مخکې انما اداره یا د حوادثو اداره هغوی ورته کومک کوي، غذایي مواد برابروي، ګرمه ډوډۍ خوړه ورته برابروي. هغه نه وروسته د مونږ د وزارت مسؤلیت دی. دوی کولی شي چې د مونږ ریاستونو ته مراجعه وکړي. په هر ولایت کې مونږ نمایندګي لرو او مونږ همکاران د دوی خدمت کوي.
بله، حکمي صاحب، اکثره بې ځای شوي کورنۍ د خپلوانو کره ځي، هغوی دپاره د مرستو څه بندوبست دی چې په خیمو کې نه وي، هغه ځایونه چې مشخص شوي هلته نه وي، نو بیا هلته کورونو ته ورته مرستې رسیږي؟
زمونږ مامورین دوی دغه پروسیجر سره کاملا بلد دي او دوی پوهېږي چې کوم ځایونو کې بې ځای شوي راغلي دي، مشته شوي دي. دوی کورونو کې سروې کې حتی زنانه سټاف هم ورسره وي. دوی داخل نه وځي کورو ته او د دوی پوښتنه کوي هر ځای کې چې دوی موجود دي. اکثره مونږ او تاسو وطن کې معمول ده چې د خپلوانو کره ځي او مالته ځي. مونږ خپل وسه پورې دوی کولی شي پیدا کړو، هماغه ځای کې سروې کړو، سروې نه وروسته ورته لازم مواد او کومکونه ورته برابر کړو.
اګه می سب لکه څنګه چې د افغانستان اقتصاد لویه برخه په بهرنۍ مرستو متکی ده، د داخلي بیزای شو د لپاره څومره کومکونه په وخت رسیدي د نړیوال ټولنې د خوانه او حکومت د مرستو د جلبولو څومره د ظرفیت لري چې باید دوی ته مرسته راجلب کړي؟
واقعا مغز چې لازم ده موږ رسیدګي ورته نشو کولای، دوی باندې موږ اعتراف کوو چې ټولو ته موږ رسیدګي نشو کولای. او د مثال په ډول تاسو ویلای شئ چې تر اوسه پورې چې محاسبه ده چې یو سل او 15,000 بیزایشه کورنۍ لرو او یوازې رسیدګي شوی د 35,000 کورنۍ وته. موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت هم جوړ شي او امکانات هم موږ ته برابر شي او ټول بیزای شوی افغانان بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او دغه مشکل حل شي.
ډیره مننه حکیمي صاحب کور ودان.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د دفاع وزارت وایي د روان هجری شمسی کال تر پای به د افغان پولیسو د امن نظم او سرحدي ځواکونو تشکیلات د کورنیو چارو له وزارت نه دفاع وزارت ته انتقال شي، چې ورسره به په دغه هیواد کې له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې مسؤلیت هم ملي اردو په غاړه واخلي. ځینې کارپوهان د افغان حکومت د اقدام ملاتړ کوي او یو شمېر یې په اړه اندېښنې څرګندوي. په موقع په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای چې افغان حکومت پریکړه کړې چې د کورنۍ چارو د وزارت د امن نظم او سرحدي پولیسو تشکیلات دغه وزارت له تشکیلاتو جلا او د دفاع وزارت د تشکیلاتو سره یو ځای کړي. جنرال دولت وزیری نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري کانفرنس سره دغه اقدام هدف د پولیسو له کتاب څخه د جګړې د پیټي لري کېدلو خود لا ویل چې د روان هجری شمسی کال تر پای به د پولیسو د دواړه کتاب د دفاع په وزارت کې مدغم شي.
وخت کې به وزارت دفاع پولیسو سرحدي مربوط شو، پولیسو نظم عام مربوط شد.
جنرال وزیری ویل کله چی سرحدی پولیس تو کورنی چار وزارت پوری مربوط شد، د امن نظم پولیس مربوط شد، پولیس یوازی د قانون تنفیز کوي، په جګړه کې برخه نه اخلي،
در جنگ اشتراک نه کوي.
جنرال دولت وزیری ویل چې سرحدی پولیسو کتاتو تشکیلات په لړم د میاشتې په لومړۍ ونه کې او د امن نظم د کتاتو تشکیلات په سلواغي د میاشتې په لومړۍ ورځ د کورنی چار وزارت څخه جلا او د دفاع وزارت پوری مربوط شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د جګړې پیټې تر ډیره د افغان پولیسو په وګو دي. تقریبا د افغانستان په ټولو سلوري شولایتونو کې د افغان حکومت وسلوالو مخالفان د ولسوالیو په مرکزونو او نورو دولتي ودانیو بریدونه کوي چې شاوخوا ترې افغان پولیسو امنیتي پوستې راچاپېره کړي دي. د همدې له امله په افغانستان کې په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ډېر تلفات افغان پولیسو ته رسیږي. د دفاع وزارت وایي چې د دغه وزارت سره د پولیسو د دغو دوه قطعاتو تشکیلاتو له ادغام وروسته به پولیس خپلو عنعنوي وظایفو ته چې د قانون تنفیذ دی ورسانه شي. د افغانستان دفاع وزارت د پولیسو د دغو قطعاتو د ادغام خبر په داسې حال کې ورکړی چې دا وزارت وایي چې پر یو بله طرحه باندې هم کار کوي چې له مخې به یې دفاع وزارت پخواني سرتیري په یو سیمه ییز ځواک کې په خپلو ولایتونو کې د خپلو سیمو ساتلو لپاره راټول شي. قسم د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وایي چې دغه ځواک جوړېدل لا د یوې طرحې په توګه مطرح دي، خو دا مني چې پر دې طرحه کار روان دی او که چیرې ومنل شي نو د هغو سیمو د ساتلو لپاره به د دغې نوې قوې څخه کار واخیستل شي چې افغان ځواکونه یې له خپل وسلوالو مخالفانو نیسي خو د نیولو وروسته یې بیرته خوشي کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د دفاع وزارت په تشکیلاتو کې د پولیسو د امن نظم او سرحدي ځواکونو ادغام د افغانستان حالاتو ته په کتو یو مناسب اقدام ګڼي او وایي چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال هم سرحدي ځواکونه دفاع وزارت پورې مربوط وو. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس وخت کې سرحدي پولیسو اکمالات هم د ستونزو سره مخ دي.
قوتهای سرحدي افغانستان و قوتهای نظم امنیت افغانستان اینا نظامی سن.
جنرال سلیمان خیل ویل د افغانستان سرحدي ځواکونه او د امن نظم ځواکونه پوځي بنه لري او د پوز د اصول له مخې روزل شوي دي. د دې لامل چې د کورنۍ چارو وزارت نشي کولای د پولیسو دغه ځواکونه پر وخت اکمال کړي، کاري ورته هم ډیره ګټوره نه ده. همداشان د افغانستان د پوز یو بل پخوانی جنرال رحمت الله روپی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د قانون له مخې د پولیسو وظیفه جګړه نه ده او پولیس خپل ځانګړي وظایف لري. جنرال روپی وایي چې که د پولیسو ونډه په جګړه کې کمه شي، دا قوت کولای شي خپل پاملرنه د قانون حاکمیت ته واړي او ورسره به په ټولنه کې د قانون حاکمیت پیاوړی شي.
بدیل ګیره هم مقامات امنیتي او دفاعي کشور باید در نظر بگیرن.
جنرال روپی ویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید د دې بدیل هم په پام کې ونیسي. کومه تشه چې دغه ځواکونه د ادغام وروسته د کورنۍ چارو په وزارت کې پیدا کیږي باید دقیق هم وخوړل شي. جنرال رحمت الله روپی وایي که افغان حکومت پر وخت دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، ممکن په راتلونکي کې امنیتي ستونزې وزېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی. د حماس افراطی ډلې د مصر د منځګړتوب نو وروسته اعلان وکړ چې د خپل ادارې لنګولې منلې دي. د امریکا غږ خبريال وکټور بیټ په دې باره کې رپورټ را لګلی چې زموږ همکار درته وړاندې کوي.
د حماس د افراطی ډلې چې د غزې تړانګه اداره کوي دغه اقدام د یووالي په لور یو ګام دی او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس او د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فتحه د تحریک سره د یوې لسیزې اختلاف پای ته رسول دي. د حماس نطاق فوزي بارهوم هواي
الان حماس اتخذت قرار جريء وجدي ووطني بحل اللجنه الاداريه، لكن كيف الان تتعامل حركه فتح ورئيس السلطه محمود عباس مع هذا الطرح ومع هذا الجهد المصري؟ نعتقد ان ابو مازن وفتح امام اختبار جديد في التعاطي مع الجهد المصري وفي التعاطي مع
دا یو وزلاورا جدی او د وطن پالنې پریکړه ده، مګر کامیابی وسته فتح د تحریک پورې اړه لري چې د ټولو فلسطینیانو هیلې پوره کړي. دوی د اسرایلو د اشغال او د ناقلینو د مشته کېدو په وخت کې اتحاد ته ضرورت لري. د تیرو کوشنو باوجود چې د تماس نیولو په ارتباط شوي وو، د راندولف میکن کالج د تاریخ پروفیسر مایکل فشباچ امریکا غږ ته وویل داسې ښکاري چې دا بالقوه ډیره مهمه پریکړه ده. مایکل فشباچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And Hamas essentially dissolving its own separate administration in Gaza, it would be a major development.
که د حماس افراطی ډله خپل اداره د غزې په تړانګه کې ړنګه کړي، نو واقعا دا به یو ډیر مهم پرمختګ وي. مایکل فشباچ ویلی ښایي چې د غزې تړانګه د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي. دا مشکل وروسته د مصر او اسرائیلو د بندیزونو په نتیجه کې پیدا شو. مامورانو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې، برېښنا قطع شوې ده او د څکلو پاکې اوبه په خوارۍ سره پیدا کیږي. نو حماس د دغو عواملو پاسه دا پریکړه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د بنگلاديش حکومت په هیواد کې د روهینګیایي کډوالو په ګرځېدو بندیز لګولې او نن د هند حکومت د هیواد سترې محکمې ته ویلي چې داسې شواهد لري چې د برمانه تښتیدلي 40,000 روهینګیایي مسلمانان چې د هند په بیلابیلو ښارونو کې میشت شوي د هغوی په منځ کې توندلاري شته او امنیت ته خطر پیښي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د هند ستره محکمه پر یو درخواست غور کوي چې دوه روهینګیایي کډوال د حکومت هغه پریکړه چیلنج کړي چې روهینګیایي کډوال له هند څخه بیرته برما ته استوي. د روهینګیایي کډوالو مدافع وکیل وایي دا د مذهب په اساس تبعیض دی.
حکومت ویلي داسې نظریه شته چې ګواکې ځینې روهینګیایي کډوال سخت دریځۍ ته مخه کوي او ځینې ترهګري سازمانونه دوی سخت دریځۍ ته هڅوي، خو تر اوسه یې په دې اړوند اسناد نه دي وړاندې کړي او وایي چې د سترې محکمې راتلونکي غونډه کې به اسناد وړاندې کړي.
په دې اړه به د سترې محکمې راتلونکي غونډه د اکتوبر په 3 باندې جوړه شي. بنگلاديش هم په کمپونو کې د شاوخوا 400,000 روهینګیایي کډوالو په آزاد تګ راتګ بندیزونه لګولې دي. 13 کلن محمد عمر د خپل کورنۍ د 150 غړو سره 12 ورځې د خوراک پرته مزل کړی او نن دوشنبه د بنگلاديش پولي ته ورسید.
د برما بودایان چاته څه نه وایي، خو کله چې روهینګیایي وګوري نو پرې برید کوي او وژنې. موږ بنگلاديش ته د اوښتو په مهال ډېر مړي ولیدل.
د بالوخالی کمپ 2000 کاړه دی او د بنگلاديش د حکومت لخوا د کډوالو لپاره ځانګړی شوی. د برما له راخین ولایت نه راتښتېدلي کډوال د برما د امنیتي ځواکونو او بودایانو د بریدونو څخه زړه بوږنوونکي کیسې کوي.
موږ د 12 ورځو لپاره په غونډیو کې وو، وروسته بیا د نف سیند ته چې د بنګلادیش سرحد دی ورسېدو. هغوی زما ورور وواژو او مړی یې د شالی په پټیو کې واچوو.
په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي کډوال د بنګلاديش په مزدحمو کمپونو کې د مرستو د رسولو لپاره ځای په ځای کوي، کډوال د خوراک، څښاک او سرپنا د نشتون له امله د بشري ناورین.
ګرانو اوریدونکو، روانه دومه خبري پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په ټولنیزو شبکو کې د دری خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشه.